Radio. Radio Azadi.
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دوه ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شی به پایل شو. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پایته ورسېدې. نن د پنځنبه ورځ د 1409 یوم هجری المریز کال دی لیندې یا قوس د میاشتې نه مده چې 2018 میلادي کال دی نومبر له ډیر شمه سره برابر ده. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي د هیواد نافذه قوانینو پر وړاندې کې به د اجرایه ریاست دوهم مرستیال وروستۍ لانجمنې څرګندونې وارزول شي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو راپورونه او مطالب لرو. خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په کندهار کې د حکومت یو شمېر سیاسي مخالفو څیرو د غونډې په درشل کې د ولایت په مرکز کې امنیتي تدابیر سخت شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي په شمالي کوریا به نور پراخ بندیزونه ولګول شي. د سوریې د حکومت لخوا د سولې مرکچیانو په جنیوا کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا سره ولیدل. د خبرنو تفصیل. په کندهار کې د حکومت یو شمېر سیاسي مخالفو څیرو د غونډې په درشل کې د دې ولایت په مرکز کې امنیتي تدابیر سخت شوي دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي امنیتي مسولینو ته د لومړۍ درجې اظهاراتو امر شوی. په ځانګړي ډول په عینو مینه سیمه کې چې ویل کېږي د دې لوی غونډې ګډونوال پکې اوسیږي، تګ راتګ محدود شوی دی. یو چارواکي د خپل نوم نه څرګندولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به د افغانستان د ملي شورا د دواړو جرګو شاوخوا اویا تنه غړي هم برخه واخلي چې یو شمېر کندهار ته له مخکې رسیدلی دی. یو هم د ولسي جرګې لومړی مرستیال همایون دی چې تېره ورځ له کندهار ازادي راډیو ته په دې غونډه کې د خپل ګډون د تایید تر څنګ وویل دا غونډه د هیواد د بیلابیلو قومونو ترمنځ د لا یووالي په خاطر تر راتلونکو دو ورځو پورې جوړیږي. د ولسي جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي بیا دغه جوړیدونکې غونډه د دولت او خلکو په زیان وبلله او هغه د حکومت د کمزوري کولو او د هیواد د میشتو قومونو ترمنځ د اختلاف د رامنځته کولو هڅه وبلله. د هغو سیاسي څیرو په ډله کې چې ویل کېږي په دې غونډه کې به ګډون وکړي د عبدالرب رسول سیاف او عطا محمد نور نمونه هم اخیستل کېږي. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې له څه مودې راهیسې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون پخوانیو لوړپوړو چارواکو او د دولت د مخالفو سیاسي ګوندونو یو شمېر مشرانو له روان وضعیت څخه د افغانستان د وتلو لپاره د دودیزې لویې جرګې په رابللو ټینګار کړی دی. د لوګر چارواکي په دې ولایت کې د یو لسو بهرنیانو د نیول کېدو خبر ورکوي. د لوګر ولایت رسنیو له دفتر څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه کسان چې ټول چچنیان دي تیر ماښام د لوګر د ازري ولسوالۍ په مربوطاتو کې له څو میلو وسلو او راکټونو سره افغان ځواکونه ونیول. د خبر پاڼې له مخې دغه یو لس تنه چې دوه سړیان، درې ښځې او شپږ ماشومان دي د ننګرهار د خوږیانیو او حصارک ولسوالیو څخه لوګر ته ورغلي وو. تر دې څو میاشتې وړاندې هم د لوګر په څرخ ولسوالۍ کې د اتو تنو چچنیانو د نیول کېدو خبر ورکړل شوی و. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د اماراتو د لوبډلې په وړاندې د خپل څلور ورځنۍ لوبې په لومړۍ ورځ د دریو لوبغاړو په سوځېدو سره په شپږ نوي اورونو کې 321 منډې وکړې او لوبې په خپل کنټرول کې راوسته. د انټر کانټینینټال کپ لپاره دغه لوبه پرون په ابوظبي کې وشوه. احسان الله 143، رحمت شاه 103 او اصغر 18 منډې وکړې. د متحده عربي اماراتو لوبډلې په لومړي سر کې پچه وګټله او فیلډینګ یې انتخاب کړ. د همدې سیمه او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې په شمالي کوریا به نور پراخ بندیزونه ولګول شي. ډونالد ترامپ د نوي بندیزونه خبره وروسته له هغې کوي چې پیونګ یانګ دوه ورځې وړاندې د یو بل لری واټن ویشتونکي توغندي چې له یوې وچې بلې وچې ته رسېدی شي د ازمویلو خبر ورکړ. ولسمشر ترامپ د چهارشنبې په ورځ په واشنګټن کې د شمالي کوریا د دې اقدام په غبرګون کې وویل
little while ago from North Korea.
د شمالي کوریا لخوا یو توغندی ازمویل شوې ده. موږ به په پام کې ونیسو. دلته د دفاع وزیر جیمز میتس سره د یو مخ پر دې بحث وکړ. یو داسې وضعیت دی چې باید چاره وشي. تر دې وړاندې ولسمشر ترامپ د چین له ولسمشر شي جن پینګ سره د شمالي کوریا د اقدام په اړه ټلیفوني خبرې کړې او هغه ته واضح کړې چې متحده ایالات د خپل ځان او خپل متحدینو دفاع کوي. د یو بل خبر لمخې په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی وای متحده ایالات له شمالي کوریا سره جګړه نه غواړي خو خبرداري ورکوي چې رژیم به کامل له منځه ولاړ شي که د جګړې لور ته خپلو پارونکو اقداماتو ته دوام ورکړي. نیکی هیلی دغه څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له بیړنۍ غونډې مخکې وکړې او ویل د شمالي کوریا د وروستي توغندي ازموینه چې ادا کوي د امریکا تر خاورې پورې رسیدلی شي د دې عاجل اړتیا په ډاګه کوي چې ټول هیوادونه دې له پیونګ یانګ سره اړیکې پرې کړي. د سوریې د حکومت لخوا د سولې مرکچیانو په جنیوا کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سټیفن دی مستور سره ولیدل. دغه غونډه په سوریه کې د څه باندې شپږ کلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسولو په هدف جوړه شوې ده. دمشق په لومړي سر کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې د خبرو په دې اتم دور کې خپل ګډون له دې کبله رد کړی و چې د سوریې د حکومت مخالفینو له قدرته د ولسمشر بشر الاسد د لرې کېدو پر غوښتنې ټینګار کاوه. خو د راپورونو له مخې وروسته له هغې چې دوی ته ډاډ ورکړل شو چې د ولسمشر بشر الاسد پر موضوع به بحث نشي د سوریې د حکومت یو پلاوی تیر ورځ له دې مستور سره ولیدل. د حکومت مخالفه استازو چې په لومړي ځل په یوه ډله کې سره راټول شوي وو پرون مخکې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره کتلي وو. د دغه پلاوی مشر نصر حریری رویټرز اژانس ته ویلي چې د سوریې د حکومت مخالفین له روسیا او نورو هیوادونو غواړي چې پر اسد ډیر فشار راوړي چې د دغو خبرو له لارې په شپږو میاشتو کې یوې سیاسي حل لارې ته ورسیږي. د سوریې شاوخوا شپږ کلنه کورنۍ جګړه کې تر 310,000 ډیر کسان وژل شوي او میلیونونه نور له خپلو کورونو کډه کولو ته اړ شوي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا اوس نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې اوریږي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د هیواد د نافذه قوانینو په رڼا کې به د اجرایه ریاست د دوهم مرستیال وروستۍ لانجمنې څرګندونې وارزوي.
صورت اخیر محمد معقف معاون دوم ریاست زیادر تهران در مغایره با اصول سیاست خارجی منافع ملی ثبات و امنیت کشور و قوانین نافذه افغانستان قرار داشت.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د راتلونکو انتخاباتو لپاره د هیواد په نورو ولایتونو کې د رایې ورکولو د مرکزونو د ارزیابۍ او په نښه کولو خبر ورکوي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې په جنیوا کې د سوریې د حکومت او د مخالفو د وسلوالو ډلو ترمنځ د روانو خبرو له حاله مو خبرو د ژوند رنګونو یوه نوې برخه هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې درته خبرو. بیا هم زنوری است نوری خبرونه پاته برخه ده خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د هیواد د نافذه قوانینو پر وړاندې به د اجرایه ریاست د دوهم مرستیال وروستۍ لانجمنې څرګندونې وارزوي. حاجی محمد محقق په دې وروستیو کې په تهران کې یوې غونډې ته وینا په مهال په سوریا او عراق کې د داعش وسلوالو په وړاندې جګړه کې د افغانانو د ګډون ستاینه کړې وه. نوموړي وروسته ویلي وو چې هدف یې د هغو کسانو ستاینه وه چې داعش په وړاندې جنګیږي. همدې څرګندونې د حکومت سخت غبرګون راوپارو. په عین حال کې د سیاسي او حقوقي چارو پوهان په دې باور دي چې د افغانستان د نافذه قوانینو له مخې د دې موضوع تعقیب پارلمان ته سپارل کېږي. نور جزئیات له فریبا ظاهر څخه اوري.
د افغانستان ولسمشر مانی د اجرایه ریاست د دوهم مرستیال هغه ورستی ترګندونی چې په سوریه او عراق کې د افغانانو د جګړې ستاینه کړي د دغه هیواد د قانون او ملي ګټو پر خلاف ولل دي او چې دا موضوع په جدي ډول وارزول سي. د ارګ سرپرست وین چې حسین مرتضوی په دې اړه ذاتی رادیو ته ویل
صورت اخیر محمد معقف معاون دوم ریاست زیادر تهران
د وی په تهران کې د اجرایه ریاست د دوهم مرستیال محمد محقق روسی څرګندونی د افغانستان د بهرنی سیاست د اصول د ملي ګټو ثبات او د نافذ قوانینو پر خلاف دي او په هیڅ وجه د افغانستان د دولت نظر نه څرګندوي. د ارګ پیلمې کې هم د همدی څرګندونو پر ارزونې ټینګار شوی دی. د ولسمشر مانی پیلمې کې راغلی چې دغه هیواد هیڅ کله په نیابتي جګړو کې شکل نه او پر راتلونکو کې به هم اجازه ورنکړي چې د نیابتي جګړو په ډګر بدل شي. د اجرایي ریاست دوهم مرستیال چې په دې ورستي وکی په تهران کې په وغونډه کې خبري کوله د افغانانو په ګډون د څو هیوادونو لاتباو په تیر بیا د ایران د سپای پاستاران د بهرنی څنګ د قماندان قاسم سلیمانی لوندي مننه او ستاینه وکړه چې په سوریه او عراق کې د داعش پر وړاندې جنگیږي. اجرایي ریاست هم وړاندې دا د شغل محقق شخصي نظر بللی و. یو شمیر سیاسي او حقوقي کارپوهان وایي د افغانستان د نافذه قوانینو پر اساس د محقق د دغو څرګندونو د پلټنې موضوع ملي شورا ته سپارل کیږي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد پوهان ودیر صافي ازادي راډیو ته وویل
اساساً په اساسي قانون کې دي چې کوم لوړ پوړی چارواکی لکه خپل رئیس دولت یا یو وزیر یا په موږ سره خلک د منافع دي ملی زد کم عملو کی یا کارو کی دیگه دی پار پارلمان باید فیصله او کی پر دو سلسه دی آراو چه که خیانت ملی حسابهی نوزه تا به خاص محکمه جوری گی.
ولسمشری مانی وایی د افغانستان قوانین د دغه هیواد اتباو ته یوازی د ملی حاکمیت په چوکاټ کې او د دغه هیواد تر بیرغ لاندې د عسکری خدمت اجازه ورکوي. د راپورونو لمخې زرګونه افغان کډوال چې په ایران کې ژوند کاوه د ایران له لوري د سوریه جګړې تاسول سوي او د هغه وخت په کورنۍ جګړه کې د فاطمیونو د لوا په تشکیل کې د سوریه د ولسمشر بشار الاسد په پلوي جنگیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د راتلونکو انتخاباتو لپاره د رایې ورکولو 2355 مرکزونه ارزیابي او پنهخه کړي. د دې کمیسیون غړو په رون په کابل کې په څلور مالنی غونډه کې وویل د رایې ورکولو مرکزونه لبخوا ډیر شوي خو په ټوله کې معیار او شرایط په پا پام کې نیول شوي دي. نور حال د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران په رپورټ کې اوري.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د لومړنیو ارزیابیو له مخې د دغه هیواد د راتلونکو پارلماني ولسوالۍ شوراګانو انتخاباتو لپاره د رایې ورکولو د 2355 مرکزونو اړتیا ده. د دغه کمیسیون غړو د چهارشنبې په ورځ په ټولو ولایتونو کې د رایې ورکولو مرکزونو د ارزیابۍ په څلورمه مالاني غونډه کې دا مرکزونه تثبیت او تایید کړل. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون عملیاتي مرستیال او سرپرسته وسیمه بادغیسی وایي دا وخت د پخوانیو انتخاباتو په پرتله 115 مرکزونه زیات شوي دي.
در کل 34 ولایت افغانستان مورد تصویب قرار گرفته که
دا وایي په ټوله کې د افغانستان 14 ولایتونه د تصویب وړ وګرځیدل. دا جدول چې موږ یې لرو له مخې 1516 مرکزونه مدغم شوی او اوس ټول 2355 مرکزونه تصویب او تایید شول.
7355 مرکز هست.
له دې وړاندې ټول 1180 د رای ورکولو مرکزونه تثبیت شوی وو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تیرې یوې میاشتې راهیسې د ولایتي عملیاتي ټیمونو او جی آی اس انټرنیټي سیستم له مخې د شوی سروې او وړاندیزونو له مخې د رای ورکولو مرکزونو د ارزیابۍ لړۍ پیل کړې وه. دا کمیسیون د دې ارزیابۍ هدف مناسبو ځایونو ته د رای ورکولو مرکزونو لیک، د نویو مرکزونو نو رامنځته کول، ادغام او د شرایطو مطابق د رای ورکولو مرکزونو تثبیت کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمشنر اویان عبدالبدی سیاد ازادي رادیو ته وویل د رای ورکونکو له تثبیت وروسته به دغو مرکزونو ته د لازمو موادو لیکت هم پیل شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د راتلونکي لمریز کال د سرطان د میاشتې 14 نیټه د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړې ده. له دې سره د رای ورکولو مرکزونو د ارزیابۍ لغونډو د څار ځینې مدني بنسټونه وایي په دغو مرکزونو که لا هم ستونزه شته. لډلی روشن څېړنه ازادي راډیو ته ویل له دې وروسته باید د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د خلکو غوښتنو وړاندیزونو ته جدي پام وکړي.
زما په نظر دا یو نیک ګام ده، اما په دې باندې باید ډیر کار وشي. کار په دې معنا چې رای د هر شهروند حق ده، نو په دې اساس باندې که بیا هم مشکلات موجود وي کمیسیون د شکایت باید ښه کلک د دغه کسانو ملاتړ وکړي چې دوی د رای حق نه محروم نشي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي دا د ارزیابۍ لومړنۍ لیست خو د کم توپیر سره د خلکو د وړاندیزونو غوښتنو ځای لري. د کمیسیون عملیاتي مرستیاله وسیمه بادغیسی وایي تر راتلونکې یوې اونۍ د تثبیت شویو مرکزونو لیست د وې پاڼې له لارې خپریږي او خلک کولی شي په اړه خپل نظرونه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون سره شریک کړي.
و مورد چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د راتلونکو انتخاباتو لپاره په هیواد کې د هیواد په نورو ولایتونو کې د نورو مرکزونو د پنه کولو خبر ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر نه لري، مشر لري شوی او د غوروي کمیټې څخه وکتل شوی چې د کمیسیون ته چې او شپږ غړي لري یو بل غړی وروپیژني.
واشنگتن پوست ورځپاڼې لیکلي له دې سره چې په افغانستان کې د امریکا مشاورتي رول پراخیږي، امریکایي عسکر به هم ښایي ډیر زیانمن شي. ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د وروستیو څرګندونو په اساس چې له کابل په ویډیو کانفرنس په پینټاګون کې خبریالانو ته وکړي، لیکلي چې تمه ده د امریکا پوځ نوي سلاکاران افغانستان ته ولیږي. واشنگتن پوست ورځپاڼې لیکلي شاوخوا زر تن امریکایي سلاکاران به د افغان پوځ او خاصو ځواکونو له ډلګو سره اوګه په جګړو کې برخه واخلي. ورسپانی د نیکلسن په حواله ویلي د افغان پوځانو لپاره د نویو سلاکارانو لیګل به په امریکایانو د سړک غاړې چاودنو، وسلوالو حملو، راکټونو او نورو حملو ګواښونه زیات کړي. نیکلسن ویلي د افغانستان لپاره د امریکا د نوي پالیسۍ په اساس د غټولو بدلونونو هدف دا دی چې په دوو نورو کلونو کې افغان پوځ د هیواد په 80% خاورې بشپړ کنټرول ترلاسه کړي. د ویلي په دوو کلونو کې غواړي د هیواد له څلورو په دریو برخو باندې افغانانو ته د ژوند زمينه برابر شي. واشنگتن پوست ورسپانی د امریکا د پوز د اټکل په اساس لیکلي چې اوس وخت 40% افغانان په هغه سیمو کې اوسي چې د کابل حکومت پر کنټرول لري. واشنگتن پوست ورسپانی د جنرال نیکلسن په حواله ویلي امریکایي سلاکاران له افغان ځواکونو سره مرسته کوي څو په هغه سیمو کې غزمی او عملیات وکړي چې د طالبانو لخوا له جدي خطر سره مخ دي. امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ پر اتاک سره افغانستان ته د زرګونه نورو سرتیرو د استولو لپاره لیوالتیا وښوده. دمګړی 4000 امریکایي عسكر په افغانستان کې خدمت کوي، خو دا شمیر د براک اوباما د ولسمشری په دوره کې 8400 سرتیرو ته رسید. بریتانیا له افغان ژباړونکو سره د مرستې اخلاقي مسؤلیت په غاړه لري. دا د ټلګراف بریتانوي ورسپانې د هغې مقاله عنوان دی چې په افغانستان کې د بریتانیې د پوځیانو او ډیپلوماټانو افغان ژباړونکو ته د زیاتې همکارۍ په اړه لیکل شوې ده. ټلګراف د بریتانیې د پارلمان دی وغړي په حواله ویلي بریتانیا به پر اتلونکو لانجو کې زیان وویني کچیرته له هغه افغان ژباړونکو سره مرسته ونه کړي چې د جګړې په لومړی کرښو کې له بریتانوي سرتیرو سره کار کړی دی. د بریتانیې د پارلمان دا غړی چې تام تاګیدنت نومیږي څلور کاله په افغانستان کې کار کړی دی. هغه د بریتانیا د پارلمان د عوامو جرګې دفاعي کمیټې ته وویل د افغانستان د بیا رغولو لپاره د بریتانیا ماموریت به د محلي کارکونکو او افغان ژباړونکو تر مرستې پرته ممکن نه وای. د ټلګراف لیکلي حکومت تر دې مخکې هم تورن شوی چې له افغان ژباړونکو سره د مرستې لپاره پیسې سپکې کړي او دا کسان چې له سرتیرو سره مرسته کړې وه سربډاله پریښي دي. شاوخوا 3000 افغانان د ژباړونکو په توګه په هلمند کې د بریتانیې لخوا په دنده ګمارل شوی وو. ټلګراف د بریتانیې دفاع وزارت د ویاند په حواله ویلي د افغانستان په ماموریت کې د محلي کارکونکو په حیاتي رول پوهیږي او د هغوی لړلې 315 اتیا کسان له خپلو کورنیو سره بریتانیا ته انتقال کړي دي.
صفی الله ستانکزی چې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته انکتنه کړې وه. ګلوبل فاند په افغانستان کې د روغتیايي وضعیت کېدو په هدف د افغانستان د عامې روغتیا له وزارت سره پرون د 2.5 میلیون ډالرو مرسته وکړه. د دې وزارت چارواکو پرون په دې اړه په کابل کې په جوړه شوې غونډه کې وویل چې دا مرستې به په افغانستان کې د ایډز، توبرکلوز یا نری رنز او ملاریا په وړاندې د مبارزې پر هڅو ولګول شي. تفصیل یې د ازادي راډیو د خبریال ناجیه صفوي په راپور کې.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وای مرسته شوی پیسې به د ایچ آی وی ویروس پر ضد د درملو د جوړولو، په دې برخه کې د خدماتو وړاندې کولو، د پښخانو د ویشلو او د ملاریا او د نری رنز تشخیص او درملنې لپاره ولګول شي. د دغه وزارت د پالیسۍ مرستیال ډاکټر احمد جان نعیم د چهارشنبه په ورځ د پیسو نړیوال وجهي صندوق یا ګلوبل فاوند د مرسته شوو پیسو په اړه وویل چې د مرستې د 2013 کال څخه تر 2000 پورې د وزارت لوري لګول کیږي.
بخشی از کومک مالی
د یادو مالی مرستو یو برخه د ایچ آی وی وایروس پر ضد درملو په جوړولو لګول کیږي چې د محل 2000 ډیر کسان ورسره مخ دي او د ایچ آی وی خدماتو وړاندې کولو لپاره چې له 3000 ډیر کسانو ته په پام کې نیول شوې دي. همدارنګه له ملاریا ناروغي د وقایې لپاره له 4 میلیون څخه د ډیرو په شخانو چمتو کول او ویشل، د ملاریا د 200 ډیرو پیخو او د نری رنز د 100 اته 500 څخه زیات ناروغانو تشخیص او درملنه پکې شامل دي.
هغه ویل د افغانستان لپاره د ګلوبل فاوند لمرستو سره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو پرمختیايي پروګرام هم هوډ لري چې د امیر روغتیا وزارت ظرفیت لوړولو لپاره له هغوی سره همکاري وکړي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي د مرستې کولای شي چې په افغانستان کې روغتي حالت ښه کړي او افغانستان به په بشپړ ډول تر 2013 کال پورې د ملاریا منځوړلو وړتیا ولري. د امیر روغتیا وزارت په وینا په افغانستان کې د ایډز د کنټرول ملي پروګرام له لوري تر اوسه 2522 د ایډز پیښې ثبت شوي او په تیره یوه لسیزه کې 340 زره کسان چې په نری رنځ اخته وو تشخیص شوي او د نږدې 300 زره کسانو درملنه شوې ده. په ورته وخت کې په افغانستان کې د پیسو نړیوال وجهي صندوق مشر وویل دوی د ملاریا، نری رنځ او ایډز ناروغیو سره د مبارزې لپاره ژمن دي.
په تیرو 15 کلونو کې د ګلوبل فاند یا په افغانستان کې د پیسو نړیوال وجهي صندوق په افغانستان کې د ایچ آی وی پروګرام لپاره ډېرې مالی مرستې کړي دي او موږ ویاړو چې دغه همکاري یوه برخه یو او ګلوبل فاند به د دغه پروګرامونو ملاتړ ته دوام ورکړي.
له بلې خوا د مشرانو جرګې روغتیايي کمیسیون مشر نثار حارث د نری رنځ، ملاریا او ایډز ناروغیو پر وړاندې مبارزې لپاره د نړیوال وجهي صندوق له مرستو هرکلی کوي او له عامې روغتیا وزارت څخه غوړې سودا پیسې د دغه ناروغیو د منځوړلو لپاره په پوره شفافیت ولګوي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت.
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ. د سوریه د حکومت مخالفین له روسیا او نورو هیوادونو غواړي چې د سوریه پر ولسمشر فشارونه ډیر کړي چې د جنیوا د سولې د خبرو له لارې د شپږو میاشتو په موده کې یوې سیاسي حل لارې ته زمینه برابره کړي. د سوریه د حکومت مخالفینو د پلاوي مشر پرون په جنیوا کې د اتم دور تر پیلېدو مخکې خبرې لاندې دا څرګندونې وکړې. نور تفصیل د ازادي راډیو د همکاری پر بازه هر پرپورت کې
د سوریه د حکومت مخالفین له ولسمشر بشار الاسد څخه غواړي چې د ژنیو د سولې خبرو لارې په شپږ میاشتو کې دننه یوې سیاسي حل لارې ته ورسیږي. د دغه پلاوی مشر نصر حریری د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي سره تر خبرو د مخه خبري اعلان وکړ. نو موږ غواړو پر رژیم نور فشار راوړل سي چې د ژنیو په خبرو کې ورشکل سي او مذاکراتو ته دوام ورکړي څو په شپږ میاشتو کې یوې سیاسي حل لارې ته ورسیږي. حریری زیاتوی لکم پر مختک پرته د سیاسي انتقال په اړه یوازې په خبرو سربه موږ پر دې بهیر باور لاله سوار کړو او زموږ خلک به هم پر موږ او هم خپل پر دغه بهیر به باور سي. د سوریه د کورنۍ جګړې اوم کال روان دی او د دې جګړو د ختمېدو لپاره د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب تیرې اوه دورې خبرې بې نتیجې وې. د سوریه د حکومت پلاوی تل د مخالفینو ډلې لخوا د ولسمشر بشار الاسد له دندې د لرې کېدو غوښتنه رد کړې ده. دوی د حکومت مخالفې ډلې تروریستان بولي چې په خبره یې د مذاکراتو لپاره مشروعیت نه لري. د سوریه د جګړې په ډګر کې د حکومت لوري وروسته له هغه پیاوړې سو چې دوه کال وړاندې روسیا د ولسمشر اسد په پلوي په جګړه کې ورشکل سو او له دې سره داسې ذهنیت رامنځته سو چې شای مخالفین بخپل دریځ نرم کړي. خو د حکومت مخالفینو د تیرونی په غونډه کې یو اعلامیه خبره کړه او یو ځل بیا یې د غوښتنه تکرار کړه چې د وخت د انتقال په پروسه کې باید ولسمشر اسد هیڅ اشکال نه وي. د مشق او متحدینو دا خبره نه مني. له وکه د اسد د لری کېدو غوښتنه د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې خبرو په اتمه دوره کې چې پرون و هم د حکومت مخالفینو یاد کړه. له همدې غوښتنې سره په لومړي سر کې د سوریه د حکومت لخوا د سولې مرکچیانو د ژنیو په اتمه غونډه کې ګډون رد کړی و. خو راپورونه وایي وروسته لاغه چې دوی ته ډاډ ورکړل سو چې د ولسمشر اسد پر موضوع به بحث ونه سي. دغه پلاوی تیره ورځ د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي سټیفن د مستورا سره ولیدل. د مخالفینو د پلاوی مشر نصر حریری ویلی و چې دوی په دې هیله راغلي چې په لومړي ځل د حکومت له پلاوی سره مخامخ خبرې وکړي. که څه هم د مستورا د سوریه د سولې خبرو لپاره له څلورو تر پنځو ورځو پورې په پام کې نیولی و خو اوس یې دغه بهیر د دسمبر تر 15 پورې وغځاوه. سټیفن د مستورا له دواړو خواوو غوښتي چې له مخکیني شرطونو پرته خبرو ته ورسي. ټاکل سوی په دې خبرو کې پر څلور موضوعاتو لکه انتخابات، حکومتوالی، اساسي قانون او د تروریزم پر وړاندې جګړې په اړه خبرې وسی. هغه څه چې د حکومت مخالفین غوښتل تر هر څه د مخه بحث ور باندې وسی، بشري مرستې او هغه کسان و چې د اسد طرفدار ځواکونه نیولې دي. د حریری په خبره د نیول سوو کسانو شمیر تر 200,000 ډیر دی. د سوریې په شاوخوا شپږکلنه کورنۍ جګړه کې تر 330,000 ډیر کسان وژل شوي او میلیونونه نور له خپلو کورونو کډې ته اړ شوي دي.
او سم یو ځل بیا په مو کړی دي ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته. په کندهار کې د حکومت یو شمېر سیاسي مخالفو څیرو د غونډې په درشل کې د ولایت په مرکز کې امنیتي تدابیر سخت شوي دي. یو چارواکي د خپل نوم نه څرګندونو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به د افغانستان د ملي شورا د دواړو جرګو شاوخوا اویا تن غړي هم برخه واخلي چې یو شمېر کندهار ته مخکې رسیدلی دي. د لوګر چارواکي په دې ولایت کې د یولسو بهرنیانو د نیول کېدو خبر ورکوي. د لوګر ولایت د رسنیو له دفتر څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه کسان چې ټول چچنیایان دي تیر ماښام د لوګر د ازري ولسوالۍ په مربوطاتو کې له 2 میلیو وسلو او راکټونو سره افغان ځواکونه ونیول. په دوی کې شپږ ماشومان، درې ښځې هم شامل دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر وایي په شمالي کوریا به نور پراخ بندیزونه ولګول شي. ډونالډ ترامپ د نوي بندیزونو خبره وروسته له هغې کوي چې پیونګ یانګ دوه ورځې وړاندې د یو بل لرې واټن ویشتونکي توغندي چې له یوې وچې بلې وچې ته رسېدی شي د ازمویلو خبر ورکړ. د یو بل خبر له مخې په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی وایي متحده ایالات له شمالي کوریا سره جګړه نه غواړي، خو خبرداری ورکوي چې رژیم به یې کاملا له منځه ولاړ شي که د جګړې لور ته خپلو پارونکو اقداماتو ته دوام ورکړي. د سوریې د حکومت لخوا د سولې مراکچیانو په جنیوا کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سټیفن دیمستورا سره وکتل. دغه غونډه په سوریه کې د څه باندې شپږ کلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسولو په هدف جوړه شوې ده. د قرغزستان نوی ولسمشر چې د روانې میاشتې په سر کې د ولسمشر په توګه لوړه پر ځای کړه، په خپل لومړني بهرني سفر کې روسیې ته ولاړ. سورنبای ژینبیکوف ژمنه کړې چې د قرغزستان او روسیې ترمنځ د همکارۍ د لا پیاوړتیا لپاره به هر ډول هڅه وکړي. ازادي راډیو اوري د خبرونو تفصیل کولای شي چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې هم ولولي. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. د غراز په انټرنیټ پاڼه کې د افغانستان او سیمې په اړه نور مطالب لوستلی او کتلی شي. ویډیوګانې هم شته، فلمونه هم که غواړی وی ګوري د ازادي راډیو ویب پاڼه ته ورشي. او اوس هم د ازادي راډیو د ځانګړو په پروګرامونو د لړۍ د ژوند رنګونو یوه بله نوې برخه خپرېدو ته چمتو ده.
د ژوند رنګونه
دروی خدای په نامه ز تمنا شنواری یم، د شرکت تولید غذایی بانوان رئیس یم. د شیزو
تمنا جانې کده د شرکت په اړه لږ معلومات راکې چې تاسو د تولیدوي هغه عمده اهداف مو څه دي؟
د شیزو تولیدی شرکت د یو شرکت د شیزو شرکت ده که ټولو شیزو د هلته کار کوي او مصروف ده. د په ولایت د بغلان ولایت کې د شهر په الخمري او ټولو شیزو هلته کار کوي. تقریبا د شل نفر د هلته مصروف ده. د درې برخه لري، یو شنی باب ده، یو بل خواړه ده، او اوس چې نوی جوړ شوی ده د قهوخانه ده.
نور ولایتو کې تاسو همنده
کې؟ هو، زه تقریبا په سلور ولایت کې فعالیت لرم، او بغلان، سمنګان، مزار شریف، کابل. او نمایندگی ان شاء الله تر اوسه په سمنګان کې جوړ شوی ده، او زه ترکیته ده چې په مزار کې او کابل کې هم ان شاء الله پراتلون کې جوړ شي.
او د نور ولایت کې مخزي دي ټول کار کوونکي؟
او هلته ټول شی زو مصروفه ده په کار کې، او په سمنګاګه او محصولات او پروډکټ ټول اوس تقریبا په دوه ولایت کې ارزکی کې، او سمنګان کې، بلخ ولایت کې.
تاسو دغه مواد جوړوي کنه؟ دغه شیرینی باب خوراکي توکي د خپل خزي جوړي، یعنی تاسو فابریکه لري دغه د کاري سیستم په اړه معلومات راکړئ.
دغه شرکت هغه یو فکتوري ده چې ټول شیزو کار کوي او جوړوي. دغه شیرنی باب هو علیده ده او بل رستوران ده ده رستوران برخه ده چه خواره همل تا په فکتوری که جوری جی او بیار زکی گی طولو اغشیزو ده چیز دو حلکان ده چه په بحرانی کارو که وظیفه لری دغه نور و طول فروشنده و سلر طول خرم اغشیزو ده
داو ده جون رنگونه ده جون رنگونو که مو لیوی خزینه سوداگری واوریدل دیگه دوانی ور بولو چه پا سوداگریزو چارو که ده خزو ده وندی ده زیادی دول پاره هم ده هن پا هیدر آباد که یو پراخ غونده جوری گی چه پکه ده یو نیم سل هیوادو ده افغانستان پا گردون سوداگری پا تیره بیا خزی گردون که وی پا هم ده سره دا خبری خبرونه هم پایته ورسیده. زنوری است نوری لتاسو اجازه غواړم مایکروفون خپل همکار سید سمیه با